په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجه شوې ده. شاین بونیری ما به دغه یو ساعت خبرونه کې ته هرکلی ویم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نه راپورنو تبصرې لرو. زموږ ونیز خبرونه جمهوریت به هم اورې. کولمبي د مریحا میرزاده نه د دې وخت خبرې.
السلام علیکم ته ټول اول پامکړه د خبرونو سرټکو ته. د پاکستان سپریم کورټ وفاقي حکومت ته حکم ورکړی چې عدالت ته باور ورکړي د سرشمیرنې د کېدو باور ورکړي. د بلوچستان حکومت وایي په یو میاشت کې به د صوبې یو شمېر سیمو ته د ګیسو رسولو په پروژې کار پیل کړي. او روسي ولسمشر د بارنو چارو نوې تګلاره منظوره کړې چې پکې پر امریکا نړیوال ثبات ته د تاوان رسولو تور پورې شوی. تفصیل: د پاکستان سپریم کورټ وفاقي حکومت ته حکم ورکړی دی چې عدالت ته د پلی کلی ازاندرا کې باور ورکړي چې په ټول ملک کې به راتلونکي کال په دوو میاشتو کې سرشمیرنه کوي. په اسلام آباد کې پرون د مردم شمارې ځنډ پاړه د از خود نوټیس اورېدنې په وخت د چیف جسټس انور ظهیر جمالی په مشرۍ درې رکنی بینچ وفاقي حکومت ته حکم ورکړ چې دوی ته باور ورکړي چې سرشمیرنه به د 2019 کال د مارچ 15 نه د مئی 15 پورې سرته رسوي. په دې اړه د وفاق سرکاری وکیل ویل چې مشترکه مفادات کونسل ته سمری لیگل شوی او پاره صوبه کې به سرشمیرنه کیږي خو په دې به درې میاشتې وخت لګي. چیف جسټس دا معامله مهمه او بلله. وی ویل چې حکومت دوی ته د دسمبر 10 پورې نیټه ورنکړه نو وزیر اعظم به عدالت ته راغواړي. په پاکستان کې 13 سرشمیرنه په کال 1998 کې شوې وه. د بلوچستان حکومت وایي پر یوې پروژې کار پیل کړی چې د صوبې یو شمېر برخو ته ګیس ورسوي. د ځنګلونو صوبایي وزیر عبیدالله جان بابت تیر ماښام مشال ریډیو ته ویل د لورالای او موساخیل په ګډون یو شمېر سیمو ته د ګیس رسولو منظوري ورکړې ده.
دی وایي موږ د صوبایي حکومت وزیر اعلی ته ویلي ول چې زموږ ځنګلاتو ته لوی نقصان رسی. حکومت د ځنګلاتو د بچاو لپاره اوس په هر ښار کې پلانټونه لګوي او ګردو خلکو ته به د پایپونو په ذریعه ګیس رسول کیږي.
د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې له کوټې پشین او زیارت پرته په نورو ضلعو کې ګیس نشته او خلک ګیلمن دي چې د خپلې صوبې له ګیسه بې برخې دي. بابت زیاته کړه چې بېلابېلو ضلعو ته د ګیس رسولو پر پروژې به په یوه میاشت کې دننه کار پیل شي. متحده قومي موومنت او د کراچۍ خاروال د خار پاکولو سل ورځنی کمپین پیل کړی دی. تیر ورځ د ګوند مشرانو او خاروال وسیم اختر د درې میاشتنی کمپین پیل پر وخت رسنو ته ویل دوی په دې کار کې د نورو سیاسي ګوندونو ملاتړ ته اړتیا لري. اختر تیر ورځ د جماعت اسلامي دفتر ته ورتګ وروسته خبریالانو ته ویل د ټولو سیاسي ګوندونو دفترونو ته ورځي چې خپل کمپین بریالي کړي. د زیاته کړه د کراچۍ اوسیدونکو نور دا کار نه غواړي بلکې وایي کوڅې او سړکونه د لسخاوالي نه پاک کړل شي. له اټکل سره سم په کراچۍ کې هر ورځ خوښه 15,000 ټنه کثافت اچول کیږي چې لکبل د ښار په زیاترو برخو کې کثافت ښکاری. نن له برېټانیا څخه د هند ازادۍ او د پښتنو خپلواکۍ مبارز عبدالصمد خان اچکزی درې سلوېښتم تلین مانځل کیږي. عبدالصمد خان اچکزی په کال 1908 کې زیږیدلی او له واړه عمر یې د ازادۍ مبارزه پیل کړې وه. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر او پخواني سینیټر عبدالرؤف خان په وینا اچکزی په سیمه کې د افغانانو پښتنې قومي ازادۍ او پر خپلو وسایلو د خپل اختیار لپاره مبارزه پیل کړې وه چې له کبله یې د ژوند 3 کاله په زندان کې تیر کړل. د 1903 کال د دسمبر د 2 په سهار وختي د عبدالصمد خان اچکزی په کور د لاسي بمونو بریدو شو چې پکې نوموړی ووژل شو او له هغه وخت راهیسې د خان شهید په نوم یادیږي. تر اوسه معلومه نه شوه چې نوموړی چا او ولې وژلی و. خبرونه د مشال ریډیو ناوره. ټاکل شوی چې د اتوار په ورځ په هند کې د ایشیا زړه استنبول بهیر شپږمه غونډه پیل شي چې پکې به د افغانستان پر امنیت او ثبات بحث کیږي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت ویاند خیرالله آزاد بیګه مشال ریډیو ته ویل په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به د افغانستان ننګونې څېړل کیږي او د هغوی هواري لارې به لټول کیږي. په هند کې افغان سفیر شهدا محمد ابدالي د چهارشنبې په ورځ ویل د بهرنیو چارو وزیرانو په دې غونډه کې ښایي په سیمه ییز کچ د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې ستراتیژي منظوره شي. تمه کیږي افغان ولسمشر او هندي وزیر اعظم هم کانفرنس ته وینا وکړي. تیر ورځ د پاکستان بارنو چارو وزارت ویل د وزیر اعظم بارنو چارو سلاکار هم امرتسر ته ورځي ځکه چې دا غونډه د افغانستان په اړه ده. د امریکا سېنات په یو خوله هغه لزګونه کاله په خوانې قانوني مسوده بیا منزور کړي چې امریکا ته د دیواک ورکوي چې پراغو کمپین کمپنو بندیزونه لګوي چې له ایران سره کاروبار کوي. تیر مازیګر د سېنات ټولو حاضرو نه نوي غړو تر راتلونکو لسو کلونو د ایران بندیزونو په نوم د قانوني مسوده غزولو په حق رائے ورکړه چې ورلمخه د استادو جرګې منزور کړي. دا مسوده اوس پینه مانې تاسوول کیږي او تمه کیږي چې ولسمشر بارک اوباما به لاسلیک کړي. د امریکا کانګرس غړي وایي دا مسوده امریکا ته واک ورکوي چې که ایران له نړیوالو ځواکمنو هیوادونو سره د کړي توافق شرطونه پوره نه کړي نو سزا به ورته ورکړل شي. سپینه ماڼۍ د مسودې جاج اخلي خو د اوباما د انتظامی چارواکي وایي دوی معلومه کړې ده چې دا مسوده د اټمي موافقې سرغړونه نه کوي. ملګری ملتونه وایي روس غواړي د شام د حل په ختیځ کې د بشري مرستو څلورو لارو خلاصولو په اړه خبرې وکړي. په شام کې د ملګرو ملتونو په مټ د بشري مرستو رسولو ډلې مشر جان اګلند تیر ماښام په جنیوا کې خبریالانو ته ویل دوی غواړي د لارو له خلاصولو سره خواوشا 1400 ناروغ او ژوبل کسان له حل به وباسي. نوموړي د شام لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سټیفن دی مستوره سره ګډې خبرې هونډې ته ویل په حلب کې له حکومتي کنټرول سیمو څخه د یاغیانو تر واک لاندې برخو ته په یو ساعت کې خواړه رسول کېدی شي چې پکې یو نیم لک خلک پراته دي. او روسی ولسمشر ولادمیر پوتین د بارنو چارو یو نوې تګلاره منظوره کړې چې پکې پر امریکا او ملګرو د نړیوال ثبات زیانمنولو او د روس مخې نیولو هڅو تور پورې شوې دي. پوتین وایي مسکو د حق لري چې د واشنگتن غیر دوستانه اقداماتو ته سخت غبرګون وښيي. د بارنو چارو د نظریه یا ډاکټرین چې تېره ورځ روسی حکومت خپور کړ پکې په دوامداره توګه د غرب پر ضد سخته ژبه کارول شوې ده. په دوسیه کې کارول شوې ژبه تر ډېره په 2013 کال کې د پوتین د بارنو چارو پخوانی تګلارې او په 2015 کال کې د ملي امنیت ستراتیژي انزور دی. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس تکرن صوبې او د موسم حال له سیرا ظهیر اورو.
نن د جمعې پر ورځ د اسلام آباد کرنسی بازار نه غستل شوی د کرنسی نرخونه یو امریکایي ډالر په 100 روپۍ او یا پیسې غستل کیږي او په 100 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 104.50 روپۍ او په 115.50 روپۍ 10 پیسې. یو یورو په 104.40 روپۍ او په 104.40 روپۍ 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 90.40 روپۍ او په 90.60 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 28.10 روپۍ او په 28.90 روپۍ. او یو افغانۍ په 1.55 روپۍ او په 1.50 روپۍ. او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ غستل کیږي او 300 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی پورس به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي او په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 25 او کم نه کم 9، بنو کې 25 او 10 او کوټه کې به زیات نه زیات 23 او کم نه کم 3 ډیګری سینټی گریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال مور د اوریدونکو په روان خبرونه کې د نور راپورونو ترڅنګ د غراپورونو هم اوریدئ.
سپریم کورٹ حکومت ته حکم ورکړی دی چې پر روان کال کې سرشمیرنه وکړي. پاکستان کې د سرشمیرنې ځنډیدلو وجه صدا یو کارپو وای
په بنیادی توګه د موجوده حکومت چې هغه د پنجاب نمائندګي کوي هغه د پنجاب د مفاداتو لپاره د مردم شماری کول نه غواړي.
د بلوچستان حکومت وایي زربا د صوبې بیلابیلو برخو ته د ګیس ورکولو کار پیل کی او نن د هند او پښتنو د ازادۍ د مبارز عبدالسمد خان چکزی درې سلوختم تلین لمانځل کی
په جیلو کې بیا 15 کاله جیل وکاله جیل بیا ریلا بیا درې ورځې بعد جیل.
د اتوار پر ورځ بهند کې د آسیا د زړه کانفرنس کیږي او زموږ په ونیزا خپرونه جمهوریت به هم اوري.
د ټرمپ پر اتاک سره د سیمه کې ځینې ائتلافونه تغییر کیږي په افغانستان باندې مستقیمه اغیزه کولای شي.
امریکا هم یو سلسله مجبوریتونه لري او عملي سیاست په بل شی دی.
د سیمه نلنه همرا پورنو تبصری لرو تر پای د مشال ریډیو سره. اوردونکو د خبرونه په پیل کې ورزو کوټه دا چرته چې د هند او پښتنو د ازادۍ د مبارز خان شهید عبدالسمد خان اچکزی د سلبختم تلین منزل کیږي. په دغه اړه باندې په کوټه کې یو جلسه یو غونډه کیږي. زمونږ همکار ترین التدی دغه تازه معلومات لرو. ترین سپته د ستړي مشوم په خیر
ډېره مننه.
ډیر مننه ترين صاحب نن د هند او پښتنو د ازادۍ د مبارز خان شهید عبدالصمد خان چکزي درې سلويختم تلین مانزل کیږي په دغه اړه باندې دغه تل جلسه روانه ده. دغه جلسه کې کوم مشران وینا کوي، څه خبرې وشوې د هغې په ژوند، د هغې په زیار او د هغې په کار باندې؟
لکه څنګه تاسو ول نن د خان او صمد خان درود سلویشن تلین مانزل کیږي په دې ترڅ کې په کوټه او د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې او دغه ډول په کراچي او د هیواد په نور برخو کې هم غونډې جوړېږي د درناوي لپاره. د دې ترڅ کې یوه لویه غونډه هغه دا وخت کوټ څخه تقریبا 50 کیلومتره لرې په پښین ولسوالۍ کې د فوټبال په ګروډ کې دا وخت روانه ده، چیرې چې محمود خان اڅکزی چې کوم د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر دی او د خان شهید زوی دی، هغه خپله وینا اوس روانه ساتلې ده. د دې څخه له مخه د ګوند نورو مشرانو وینا وکړې، دوی د خان شهید پر ژوند باندې خبرې وکړې او ویل چې خان شهید چې دی هغه د ژوند لویه برخه چې ده هغه په جیلونو کې تیره کړې ده او د مسلمانانو د آزادۍ لپاره د برطانیې څخه او بیا په پاکستان کې دننه د پښتنو ترڅنګ د نورو محکومو قومونو د حقوقو د ترلاسه کولو لپاره د مبارزه وه او ودته ډېر درناوی وړاندې کوي. په دا غونډه کې په ګڼ شمېر کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند او د نورو سیاسي جماعتو ګوندونو غړي هم راغلي وو، خو اوس لا دغه جلسه روانه ده او ودلسې ته د محمود خان چې دی هغه وینا جاري ساتلې ده.
ډېره مننه ترین صاحب، ښه ورځ دل غواړم.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان سپریم کورټ وفاقي حکومت ته حکم ورکړی دی چې عدالت ته د پلیکلې ځاندره کې باور ورکړي چې په ټول ملک کې بار روان کال په دوو میاشتو کې دننه دننه سرشمیرنه یا مردم شماری کوي. په کومه چیټانی جنرل ویلي دي چې د لړکې دوی مشترکه مفاداتو کونسل ته خپل سمری لیږلې ده او په دې کې به لږ وخت لګي. تفصیل سراج زهیر له اسلام آباد راک.
اسلام آباد کې د زیارت په مازیګر د سرشمیرنې د ځنډ په حواله د خپل اندي نوټس د اوریدنې پر مهال د سپریم کورټ چیف جسټس انور ظهیر جمالی په مشرۍ کې دریتنی بینچ وفاقي حکومت ته حکم ورکړو چې سرشمیرنې د حکومت عیني ذمہواری ده، نو باید چې حکومت اوس عدالت ته په لیکلې ځاندر کې باور ورکړي چې دوی به در روان کال د 15 مارچ نه تر د 15 مئی پورې سرشمیرنې سرته رسوي. حکومت چې اټارنی جنرل د حکومت لخوا وویل چې دا معامله په مشترکه مفادات کونسل کې پرته ده او دا چې په هر صوبه کې به ځان له سرشمیرنې کولی شي چې درې میاشتې وخت په پیل کې. په دې موخه چیف جسټس وویل چې دا معامله ډیره اهمه ده او که حکومت د 8 دسمبر پورې دوی ته یو نیټه ورنکړه نو دوی به بیا وزیر اعظم عدالت ته راغواړي. مشال ریډیو چې د قانوني او سیاسي چارو تجزیه کار وکیل شهاب الدین خټک نو پوښتل نو د هغه وینا وا
مردم شماری کې اداین لاندې هر کله پس مردم شماری ضروری ده. دو زما خپل خیال دا ده جی چې دا مردم شماری په بنیادی توګه د موجوده حکومت چې هغه د پنجاب نمائندگی کوي هغه د پنجاب د مفاداتو لپاره دا مردم شماری کول نه غواړي.
مشال ریډیو چې په پیښور پوهنتون کې د شماریاتو د سانګې استاد ډاکټر علمگیر خان نو پوښتل چې د یو ملک لپاره سرشمیرنه څومره ضروری وي نو هغه وي
مردم شماری خو بالکل بیس پرووایډ کوي د کنټری فل ډیولپمنت پر دې باندې ډیپند کوي. مردم شماری کې پاپولیشن ټول فیگر تا پتا ہوگی تو جگہ میں فیوچر کی پلاننگ ہے جی سمرا ہاسپٹل پکار دی سمرا اسکول نور پکار دی ہر سب پلاننگ مردم شمار ہے بند بیس تا سو گورا کہ دم حالت سو شی جی نہ پلاننگ شتا نہ سجگم دینو تھنکنگ شتا
تے دونی د پاکستان کی پاخری زل پکال نور ل سوات نو یم کی سرشمیرن شوی دی او د سپریم کورٹ وینا د چی د کال نور ل سوات نو یم پ آبادی او پ موجودہ آبادی کی دزم کی اسمان فرق دے نو بای چ حکومت زر تر زر پل عینی ذمہ واری پورا کړی. سراج ظہیر، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د بلوچستان حکومت وایي د صوبې یو شمېر ضلعو ته د ګیس رسولو منظور شوی او ضربه په دې پروژه کار پیل شي. هلته د یادې صوبې ولسوایي هغه ګیس چې دوی په سیمو کې پیدا کیږي د پاکستان نورو برخو ته رسول شوی دی خو دوی ورڅخه بې برخې دي. بوریوال ککړ په دغه اړه نور راپور نور معلومات را.
د بلوچستان خلک وای کوم گیس چې د دوی په صوبه کې پیدا کیږي هغه د ملک په نورو برخو کې کارول کیږي خو دوی ورڅخه به برخې دي. په پښتون میشتو سیمو کې له کوټي پښین او زیارت پرته نور سیمه گیس نه لري. د دې سیمو خلکو په وار وار د گیس ترلاسه کولو غوښتنې پوره کېدو په مخه احتجاجونه هم کړي دي. د بلوچستان د ځنګلونو او ژویو وزیر او د پښتونخوا ملي عمومي ګوند مخکښ عبیدالله جان بابت مشال راډیو ته وویل چې د دې سیمو د خلکو یاد غوښتنه به پوره سي. هغه وویل چې دوی د لورلای او مساخیل په ګډون د یو شمیر سیمو لپاره د گیس ورکړه منظوره کړې ده.
موږ د صوبایي حکومت وزیراله موږ د تویلو موږ د ځنګلاتو دا ډېر لوی نقصان دی او دا د دې دپاره چې د ځنګلات د بچاو دپاره دوی ور په هر ښار کې تقریبا پلانټونه لګوي او هغه ته هلته ګردو خلکو ته به دا د پایپ په ذریعه باندې ورځي. پلان داسې نه دی، هلته به په ښارو کې بیا پایپ لاینونه خورل.
عبیدالله جان بابا وویل چې د دې لپاره یې د پټرولیم او قدرتي سرچینو له وفاقي وزیر جام کمال خان سره لیده کاته کړی وو او هغه ته یې په خپل سیمه کې د گیس د اړتیا او د خلکو د غوښتنې په اړه ویلي وو. عبیدالله جان بابا وویل چې پر دې پروژه به په یو میاشت کې دننه کار پیل سي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د لورلای استازي او د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې مخکښ مولانا امیر زمان هم د دې خبرې پخلی وکړ چې وفاقي حکومت د دوی سیمې ته د گیس ورکړه منظوره کړې ده.
وفاقي حکومت وزیر اعظم چې دا هم فون وکړ دی او کابینت هم فون وکړ دی، اکنامیک اشیر کمیټه چې کومه دا هغه هم فون وکړ دی. په دې باندې ان شاء الله کار شروع شي او په دې کې نور اضلاعي هم شته دی.
مولانا امیر زمان وویل چې په دې پروژه کې به له یو شاره تر بل شاره پایپ نه غځول کیږي، بلکې د هر شار لپاره به هلته د گیس زیرمه جوړیږي او بیا به د نورو شارونو غوندې په منظمه توګه کورونو ته په پایپونو کې گیس ورکول کیږي. د یادونې وړ ده چې د بلوچستان په سیبۍ کې پیدا کېدونکی گیس د پاکستان تر نورو برخو رسول سوی دی، خو په خپله په بلوچستان صوبه کې لوی شمیر بلوڅ او پښتون میشتي سیمې ورڅخه بې برخې دي.
د بروال ککر راپور تاسو ورته د خیبر پښتونخوا د ابتدایي او ثانوي تعلیم څانګې چارواکي وایي زربل سکولونو سره نږدې په دوکانونو کې د سیګریټو او نورو نشئی موادو د خرڅولو پر ضد کمپاین پیل کړي. دغه اړه باندې تفصیل د اسرار العالم مومن پر راپور کې ور
د خبر پختونخوا الیمنټري او سیکنډري تعلیمي څانګې مشر ادریس اعظم وایي دوی به ډېر زر له تعلیمي ادارو سره په نږدو دوکانونو کې د سیګریټو خرڅ د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي.
زه خپل منډه کوم نتورک ته چې کوم کار دی زه به زه وړم او کوم چې سره کوم میټینګ مو شو دا اوس نو کوم دې دې پټ او کړی دی نو بابا او شی کوم خپل کې چې خپل سکولونو کې خپل د ټیچر ته یو د سرکول چاندا کو دا سروې حواله مرته تاسو خپل باندې نظر ساتئ چې دا والو خپل ټول ورته کوم مستقبل دی.
دا رسول هغه چې سورج مخ کې په اسلام آباد کې د صرفینو خوندیتوب شبکې خپل هغه ریپورت خپور کړ چې پکې ویل شوی په پیښور کوټه او نورو غټو خارونو کې له تعلیمي ادارو سره نږدې په دوکانونو کې په ماشومانو سیګریټ خرڅول کیږي او دوکانونو کې د سیګریټو اشتهارونه لګیدلې وي. داسې دوکانداران هم شته چې صرفینو ته مفت یا وړیا سیګریټ ورکوي. همدار سرګندونی د سواد په خوشحال نومي سکول کې یو خوونکې جواد اقبال اهم کوي.
ما کم د ماشومان راشي یا ځان له پینخ دی یا ځان انکخ دی صحیح اخ دی نو دا دکانداران چې دین او اغا دی نشو طرف ته مطلب راغی بکی او ډیر داسې دکانونه دي چې اغا دی ماشومان له بغیر د پیسو نه مطلب سیګریټ ورکی یا داسې نشي نور سامانونه ورکړي.
د بخورو دکانونو د اتحادیه مشر شرافت علي مبارک کڅ هم دغه تورونه رد کړل، خو نو موړې د خبره منی چې له تعلیمي ادارو سره په نګدو دکانونو کې سیګریټ خرڅول کیږي. دا وای د دوی تنظیم با وس هڅه کوي چې دکانداران پر مشومانو د سیګریټو خرڅولو څخه منی کړي.
ټول یو هغه ایشو به کوم چې دوی کوم بازار سکول دی او هلته بیا داسې کوکار داسې سګرټ پانچ نه دکان دی نو هغه له هم ځکه نه وي کوره خپل چې ماشومانو باندې انتریس خلک علاقانو باندې
په قبایلی سیمو کې د تعلیمي کمپاین چلوونکي میراج همایون وایي تر ټولو خطرناک خبره دا ده چې په دوکانونو کې دا نه دي لیکل شوي چې د اتلسو کالو نه په کم عمر ماشومانو سیګریټ خرڅول غیر قانوني کار دی. میراج همایون جاتوی له حکومت سره سره د میندو پلرونو دکاندارانو او سکولونو استادانو هم ذمہواری جوړیږي چې ماشومان د سیګریټو له نشي وژغوري.
دا حکومت او پرایویټ سیکټر او مور افلار او سوچیدا کار کې چې کوم خرڅې دکانداران چې هغه خپل ذمہواری وګڼي چې دا زموږ کوم د کاري ته وایي چې ورک ماشومان په دې طرف سره واړي.
د لاهور په می هسپتال کې ډاکټر محب مشوانی وایي سیګریټ د غټانو پر تلا ماشومان ته ډیر تاوان رسوي.
د ټولو نه په سر کې دا چې کله هم موږ سیګریټ کو دا غي سر دا کیږي چې کاربن ډای اکسایډ کاربن مونوکساید بیا تیږي په بدن کې دا غي سر رګونه تنګيږي د زړه دورې مر شو د دې نه علاوه چې کم دې بیا زموږ د فالج مرزونه شو دا غي نه علاوه د شوګر مرز شو او کینسر ډیر زیات پنن سبا دور کې زیات شوی دا غي وجه هم دارا.
د سرپینو خوندیتوب شبکې په خپل وروستي رپورت کې ویلي دي چې د سیګریټو کاروبار کوونکو ډیر با سر دي نو ځکه یې حکومت مخه نشي نیولې. خو د خیبر پښتونخوا د سکولونو څنګ مشر ادریس اعظم دغه تورونه رد کړل. په نړیواله کچه په وار وار ویل شوی چې د سیګریټو نشې لمن زوړو یوازنۍ لار دا ده چې راتلونکي نسل له دې نشې وژغورل شي.
سلام مومن راپور مورده سرازو پاکستان سیاسی و امنیتی چارو تا پا رستیو که دا پاکستان با بلابلو برخو که دا یوش میر لویو بردون زیمواری لشکر جنگوی علالمی وصلوالی دلی منلی دا دا پاکستان حکومت پا دیر دلا بندیز لگه ولدی خوب پختن داده چه لشکر جنگوی علالمی سنگ جوڑا شوا د دې امنیتی ګواخ سمره دی او د دې پر ضد اقدامات څه شوی دی د احمد شاه زمی پر راپور کې.
د پاکستان حکومت په داورستوي کې د لشکر جنگوي العالمي په نامه نوې راټوکېدلې وسلواله ډله د هغو دروش پېټر ډلو په لیست کې شامل کړه چې لا قانونه ګرځول شوی دي. د ډلې په داورستوي کې د پاکستان په بلوچستان او سند صوبو کې یو شمېر خونړي برید نه وکړل. دا چې دا ډله څنګه رامنځته شوه او څه هدف لري د دفاعي چارو کارپوه ډاکټر عائشه صدیقه وایي چې لشکر جنگوي العالمي له سني سخدري ډلې لشکر جنگوي څخه بیل شوی یو وسلواله ډله ده چې د داعش یا اسلامی دولت وسلہ والی ڈلی پر لار روانہ دا.
پاکستانی ریاست کے مطابق یہ وہ لوگ ہیں جو کہ نہ صرف کہ ٹوٹ کے
دا پاکستانی ریاست پوینا دا ہاغ خلق دی چی نیوازی لنورو وسلہ والو ڈلو سخا ورغلی بلکہ لشکر جنگوی ڈلی سخا ہم ورغلی چی پا پاکستان کی دا اولا پاکستانی ریاست سرا ہمکاری ہم کوی. لشکر جنگوی العالمی کې دا لشکر جنگوی هغه خلک شامل دي چې جنگی دل غواړي او ریاست بدلول غواړي بالکل د اسلامی دولت وسله والے ډلې په شان
اسلامی سٹیټ جو ہے.
په پاکستان خبريال او شنونکي اویس توحید هم ورته نظر لري وایي چې کله یو نیم کال وړاندې د لشکر جنگوی ډلې د بلوچستان مشر سیف الله کرد ووژل سو نو د مشرتابه پر سر جنجال رامنځته سو چې بیا ورسته د دې ډلې ځینو وسلوالو د لشکر جنگوی العالمی په نامه نوې ډله جوړ کړه. د نوموړي په وینا په دې ډله کې د تحریک طالبان پاکستان القاعده او داعش وسلوال هم ورګډ شول. نوموړي زیاتوي له لوی ډلو بیلې سوي ډلې په دې ډېر خطرناک وي چې مرکز یا موقعیت یې نه وي معلوم.
لشکر جنگوی العالمی لومړی نه خو دا سرګندیږي چې په دې کې د بیلابیلو وسلوالو ډلو کسان شامل دي. تر څه حده د دې ډلې سرپرستی د تحریک طالبان پاکستان عمر خالد خراسانی او په افغانستان کې د داعش په نامه میشت وسلوال کوي.
لشکر جنگوی سنی سخدری زډاله د 1990 کال کې له سپاهي صحابه څخه بیل او د ریاض بصرا په مشرۍ جوړ شو. سپاهي صحابه هم سنی سخدری زډاله و چې 1915 کال کې د ایران د 1909 کال د اسلامي انقلاب پر ضد جوړ شو. حق نواز جنگوی د سپاهي صحابه باندې غړی وو او لشکر جنگوی د همغه په نامه جوړ شو. په دا وروستیو کې لشکر جنگوی العالمی ډلې بلوچستان صوبا تر ټولو زیاته وځپل چې پر شیګانو سربیره پر وکیلانو پولیسو او زیارت کوونکو لوی بریدونه وکړل او سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړول. د بلوچستان د حکومت ویاند انور الحق کاکړ هم دا ډله د لشکر جنگوی څخه بیل سوی ډله ګڼي خو وایي چې امنیتي ځواکونه په ضد عملیات کوي.
د ال جی خپل یو سپینټر ګروپ جوړ شوی دی هغه دلته په بلوچستان کې د لوکل خلکو کاغه بلوچستان کې پښتانه دي په هغوی کې اړیکې شته دي هغوی کې تعلق شته دي د هغوی خلک شته دي د هغې پسې زمونږ ټوټل لا انفورسمنټ ایجنسیز د دې د اپریهنشن پسې لګېدلي دي.
بل خوښونکي اویس توحید وایي چې د وسلوال یاغیتوب د کټولو لپاره د هغه مفکوره له منځه یوړل سي چې دې ته لار هواروي. خو د نوموړي په وینا تر څو د پاکستان ټولې ادارې پر یوه پاڼه نوي راغلي د سخت دریځۍ او وسلوال یاغیتوب مخه نیول ګران کار دی.
دا ټاکل شوی چې د اتوار په ورځ په هند کې د آسیا زړه استنبول بهیر شپږمه غونډه پیل شي. تر دوه ورځو به روان وي. په دې غونډه کې به د افغانستان د امنیت او ثبات په اړه باندې بحثونه کیږي. صفی الله ستانکزی په دغه اړه موږ له نور معلومات راکړي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ننګونو څېړنه له تروریزم سره مبارزې ګډه ستراتیژي او اقتصادي پرمختګونه هغه مسایل دي چې تمه ده دا ځل د آسیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې پرې خبرې وشي. د آسیا زړه هیوادونو استانبول پروسې د بهرنیو چارو وزیرانو شپږم کانفرنس د هند په کوربتوب په امرتسر کې همدا یک شنبه پیلېږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند خیرالله آزاد پرون شپه په خبرو کې د یاد کانفرنس اجنډا داسې بیان کړه. سږکال د آسیا زړه هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په شپږم کانفرنس کې د ننګونو څېړنه او د یادو ننګونو د حل لارو لټول له مهمو او اصلي موضوعګانو څخه دي. په دغه کانفرنس کې د سیمې امنیتي او سیاسي مسایل څېړل کیږي. تیر کال د آسیا زړه هیوادونو په پنځم کانفرنس کې چې اسلام آباد کوربه و، تروریزم نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولو سیمې لپاره ګواښ بلل شو او ورسره د مبارزې لپاره د یوې ګډې ستراتیژۍ په جوړولو موافقه وشوه. په هند کې افغان سفیر شهیدا محمد ابدالي هم تیره چهارشنبه د شپږم کانفرنس د آمادګۍ په غونډه کې وویل چې تمه ده په یاد کانفرنس کې له تروریزم سره د مبارزې ستراتیژۍ تصویب شي. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویلي د آسیا زړه هیوادونو په کانفرنس کې د شاوخوا څلوېښتو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او نړیوالو سازمانونو د استازیو کوربتوب کوي. د تروریزم سره مبارزه، سوداګري، سیمه ایز اقتصادي همکاري، له پیښو سره مبارزه، د لوړو زده کړو برخه کې همکاري هغه مهم اصول دي چې د آسیا زړه هیوادونو غړي یو په یو په تطبیق مکلف ګڼل شوی دي. خو آیا د آسیا زړه هیوادونو کانفرنس افغانستان ته څه ګټې کړي، خصوصا چې دا ځل هند د دغه کانفرنس کوربه ده؟ همدا پوښتنه د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي او حقوقي چارو کارپو نصر الله ستانکزي ځواب کړی ده.
دا ور تفاوت دا ده چې دغه غونډې کوربتوب د هند دولت کوي چې هغه په ستراتیژیک لحاظ له امنیتي تهدیدانو سره له پاکستان نه مواجه ده. که هندیان وکړی شي چې لازم دي څه استفاده وکړي دا کانفرنس مؤثر نتایج ولري، او همدارنګه د افغانستان لوړپوړي چارواکي په دې کانفرنس کې ګډون کوي چې هیله منیم چې هغوی هم له دغه موقعیت نه لویه استفاده وکړي. هم باید ټکي ته باید پام ولرو چې دغسې ناستې د افغانستان څو لسیزو ستونزو په یو وار نشي کولی هم
ستانکزی ویل ممکن د آسیا زړه هیوادونو کانفرنس تر اوسه تخنیکي لاسته راوړنې کړې وي، خو په عمل کې د افغانستان د ثبات لپاره کوم جدي ګام نه دی پورته شوی.
په قبایلي سیمو کې د جماعت اسلامي ګوند مشرانو غوښتنه کړې ده چې اف سی آر قانون دې ختم کړي شي او د غلطه اصلاحات شي. په دغه اړه باندې عمر دراز وزیر راپور ورکړ.
د شمالي وزیرستان نه جماعت اسلامي سره تړلو غړو او ځوانانو 13 ورځ بنو پریس کلب کې د اف سی آر خلاف او قبایلی سیم خیبر پختونخوا سره زم کولو په حق کې خبری غونډه وکړه. امیر جماعت اسلامی شمالی وزیرستان سیف الرحمن وویل نور دوی د تیارو نارو تل غواړي او اف سی آر خاتمه سره به د فاټا پسمندگی ختم شي.
د فاټا چې کیم پسمندگی دو ان شاء الله اف سی آر چې ختم شي دا به ان شاء الله شي ختم شي. خیبر پختونخوا سره زم کولې چې کیم خالقی مخالفت کو دې خپل مفاد دی. 2017 شپ د گورنر بیان رو حلاو چی میش بے بلدیاتی الیکشن کی خو میش دا کو ششتا چی 2017 دی بلدیاتی الیکشن نا مخ شے پتا دی خیبر پختونخوا شے زم شی.
دا یادگون زوانانو مشر اسد اللہ وائی دا ټولو مسائل و حل دوی دا اف سی آر پا ختم ولو کی وینی.
وزیرستان زونون یا دا فتا پا صوبا شے زم کول غوڑی و اف سی آر مکمل توگا بوند ختم ول غوڑی زکا چی دی سارا سارا میش صحات و نیرا چی امن دا دار شایو با حل شی چی اف سی آر ختم شی ټولو مسائل حل اف سی آر ختمول شه دا کیما تبوی چې وشو نه راځه پرشنی نه شوې دی. خدای میج وزیرستان سره چې کیمو شول دې واجه دادو چې میش په های کورټ او سپریم کورټ شه خبره نشي. اپیل حق نشته میشته او د ملکونه د دې نوبونه نه میج نه را خلاص کړی.
مولوی نور محمد وای کما غلامی چې دا بیا کالونو نه ور پغړه شوه دا غې نه خلاصون غواړي.
میج مایشت تباده د اف سی آر په واجه باندې چې کشم تباده اقتصاد می تباده چې دا غلامی چې کیما مشتره چولې دو د وختنه د امیر نره نشي برداشت کوله. ټوله فاټه د مطالبه کو چې اف سی آر د مکمل طریقې باندې ختم شي او میش د چې کیمه دو د خیبر پختونخوا په کې پیسې را زمشي او جنرال سی الیکشن چې کیم په 18 شر راوند په داسې د مشته حسابو کو د 40 اف سی آر غړوندای نره نشي برداشت کوله. د 4 تاریخ باندې جرګه دو ان شاء الله ودا ثابت شي حکومت ته چې دا خلک چې سیار ختم کول غوړي په داشن راځي کې مده ایش ډیل دا حکومت نو کو
د غونډه پر محل دوی غوښتنه وکړه چې فاټا اصلاحاتو کمیټې چې د فاټا راتلونکي په اړه کم سفارشات وړاندې کړي هغه د نور دولت عملي کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په پښتونخوا کې د ماسپخین یو نیمه بجه شوې ده. د ملیحا میرزاده نه د دې وخت مهم خبرونه و.
د پاکستان سپریم کورٹ وفاقی حکومت ته حکم ورکړی چې عدالت ته د پلیکلې ځاندرا کې باور ورکړي چې په ټول ملک کې به راتلونکي کال په دوه میاشتو کې سرشمیرنه کوي. په اسلام آباد کې پرون د مردم شمارې ځن په اړه خود نوټیس اورېدنې په وخت د چیف جسټس په مشرۍ درې رکنی بینچ وفاقی حکومت ته حکم ورکړ چې دوی ته باور ورکړي چې سرشمیرنه به د 2019 کال د مارچ 15 نه د مئی 15 پورې سرته رسوي. د بلوچستان حکومت وایي پر یوې پروژې یې کار شروع کړی چې د صوبې یو شمېر برخو ته ګیس ورسوي. د ځنګلونو صوبائی وزیر عبیدالله جان بابت تیر ماخام مشال ریډیو ته ویل د لورلای او موساخیل په ګډون یو شمېر سیمو ته د ګیس رسولو منظوري ورکړې ده. متحده قومي موومنټ او د کراچۍ ښاروال د ښار پاکولو سل ورځنی کمپین شروع کړی دی. تیر ورځ د ګوند مشرانو او ښاروال وسیم اختر د درې میاشتنی کمپین پیل په وخت رسنو ته ویل دوی په دې کار کې د نورو سیاسي ګوندونو ملاتړ ته ضرورت لري. نن له برېټانیا نه د هند آزادۍ او د پښتنو خپلواکۍ مبارز عبدالصمد خان چکزی درې څلوېښتم کلین منزل کیږي. عبدالصمد خان چکزی په کال 1908 کې پیدا شو او له واړه عمر یې د آزادۍ مبارزه پیل کړې وه. ټاکل شوی چې د اتوار په ورځ په هند کې د ایشیا زړه استنبول بهیر شپږمه غونډه پیل شي چې پکې به د افغانستان پر امنیت او ثبات بحث کیږي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وایاند بیګا مشال ریډیو تویل په دې دوه ورځنۍ غونډه کې به د افغانستان ننګونې څېړل کیږي. د امریکا سینټ په یو خوله هغه لسګونه کاله پخوانی قانوني مسوده بیا منظوره کړې چې امریکا ته د دې واک ورکوي چې پر هغو کمپنو بندیزونه ولګوي چې له ایران سره کاروبار کوي. ملګری ملتونه وایي روس غواړي د شام د حل په ختیځ کې د بشري مرستو څلورو لارو خلاصولو په اړه خبرې وکړي او روسي ولسمشر ولادمیر پوتین د بارنو چارو یو نوې تګلاره منظوره کړې چې پکې پر امریکا او ملګرو یې د نړیوال ثبات زیانمنولو او د روس مخه نیولو هڅو تور پورې شوې دي.
مهم خبرونه واورید سرود اسلام آباد ته. اسلام آباد کې رفت انجم پاکستانی مطبوعات کتلی دي او دغه نمونږ ته مهم ټکي وړاندې کړي.
جنگ رسمانه په خپل ادارې کې لیکي چې خزانه مفاقي وزیر اسحاق ډار د پېټرول او ډیزل په قیمتونو کې د زیاتوالي اعلان کړی. پېټرول قیمت 2 روپے او ډیزل 2 روپے اویا پیسې پورې زیات کړی شو. زیاتوالي په اړه د حکومت موقف ته چې تیر او میاشت راهسه د پېټرولو قیمتونو کې هیڅ یو اضافه نه ده شوی. په نړیواله منډې کې د تیلو په قیمتونو کې بدلون را بدلون شوی دی. ادارې وایي چې دا ښکاري چې حکومت په دې اړه خبر نه دی چې د پېټرولو په قیمتونو کې لږ اضافه شي نو د امروزه سیزنو په قیمتونو کې هم اضافه شي او په خصوصي توګه د ګاړو په کرایو کې خپل ځان دو چنده اضافه وکړی شي چې کوم په غریب ولس نور هم بوج شي. ادارې په وینا چې مزدورانو او په خصوصي توګه د لاندې طبقې مزدورانو د دیاړې غټه برخه ګرانه او په اضافي کرایو کې لاړه شي او همدا شند بجلی او ګیس بلونو لوړاندې ولس ته ژوند ګران کړي. حکومت هر ورځ لوی لوی ترقیاتي منصوبو او په معیشت کې د خوالي راتلو ذکر کوي خو په اصل کې ترقی به هغه ورځ وي چې د ولس په ژوند کې خوشحاله او سوکاله راشي. ادارې خره کې وایي چې حکومت له پکار ده چې هغه د امروزه سیزنو په قیمتونو قابو وموندي او ترانسپورټران او تاجران د خپل خوښې فیصلو لونه منی کړی چې کم از کم داسې غریب خلکو ته آسانې ترلاسه شي. ایکسپریس رسمانه په خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان صدر ممنون حسین د ایډز عالمی ورځ لمانځلو په موقع خپل پیغام کې ویلي او د ملک نه د ایډز مرض ختمولو عزم ترلاندې سرکاري ادارو، سیول سوسایټي، خیراتي ادارو او په این جی اوز زور راوړي چې هغوی د ټولنه کې د ایچ آی وی ایډز په هکله منفي سوچ لرې کولو کې خپل کردار ولوبوي او تر 2023 پورې پاکستان او نړۍ د ایډز نه پاک ګرځولو کې خپلې مرستې وړاندې کړي. ادارې وایي چې یقیناً ایډز یو خطرناک مرض دی خو په ټولنه کې دې پاړه منفی خبرې اترې او نظر لرلې کیږي. د سله وجه چې پدی مرض کې اخته مریض ټولنې د منفی سوچ لورې د نور بیمارو سره هم مخ شي. د خلکو پدی اړه منفی سوچ او رویې پدی مرض کې ککړکس د نفسیاتي مرضونو سره مخ کړي. ادارې په وینا په نړۍ کې هر کال په ګڼ شمېر کې خلک د ایډز مرض کار شي او پاکستان هم د دې چیلنج سره مخ دی. خو د ایډز په اړه احتیاطي لارې خپلول د دې مؤثره حل دی. غیر محفوظ او بغیر د تصدیق وینې لګول، په نوي خانو کې استعمال شوي بلیډونه استعمالول او جنسي روزانه د ایډز مرض وجه جوړیږي. د بچ کې دوه ضرورت دی. ادارې خره کې وایي چې د نېشنل ایډز کنټرول پروګرام د لاندې د دوی بیمارانو بچ کې دو او علاج لپاره دا وخت عملی ګامونه پورته کیږي کوم چې د ساينې ور دي. خو به دا وي چې ولس د ایډز نه بچ کې دو او احتیاطي لارې خپلولو لپاره سه آگاهي کمپینونه چلولې شي چې دا شان د دې خطرناک مرض په دې ملک کې مخنیوي وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
فارن پالیسی مجلې د امریکا د نوی منتخب شوی ولسمشر ډونلډ ترامپ او پاکستانی وزیر اعظم ترمنځ د ټلیفوني خبرو پاړه یو لیک خپور کړی دی. هلته رویټرز خبری ایجنسی لیکلی دی چین د هندي او رسنیو هغه راپور رد کړی دی چې ګواکې چینایي امنیتي سرتیری په افغانستان کې ګزمې یا گشتونه کوي. د دواړو لیکونو مهمې برخې ملیحا امیرزاده وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجلله کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ د شورو په ورځ په ټلیفون خبرې وکړې. د پاکستان حکومت وایي نواز شریف د ټرمپ په کامیابۍ نوموړي ته مبارکي ورکړه. ډونلډ ټرمپ نواز شریف ته وویل چې هغه ډېر ښه نوم لري او یو زبردست کس دی. مجلله کې پاکستان او هند نه پوهېږي چې د ټرمپ له خبرو څه معنی واخلي چې نواز شریف ته وویل د موجوده مسلو په حل کولو کې رول لوبولو ته تیار دی. د مجلې په خبره ټرمپ د یو داسې ریاست له مشر سره د مرستې ژمنه وکړه چې ورباندې د ترهګرو ډلو د استعمال تورونه دي، له خپل ګاونډي هیواد چې اټمي طاقت دی سره ښه تعلقات نه لري، له چین سره دفاعي او اقتصادي اړیکې زیاتوي او په وروستو کې له هند سره په لانجمنه پوله تاوتریخوالي مخې ته راغلي دي. مجللې کې دا خبرې په داسې حال کې غیر موافق نه ښکاري چې نوموړي له هند سره ښه اړیکو ته لیواله دي او نوې دلی تمه لري چې ټرمپ پاکستان یو ترهګر ریاست وګرځوي. بلخوا رویټرز خبری ایجنسی لیکي د چین د دفاع وزارت د شورو په ورځ د هندي میډیا هغه رپورټونه رد کړل چې ګواکې چینایي پوځي ګاډو په افغانستان کې دننه گشت کولو. د هندي میډیا رپورټ ویلي چې د چین امنیتي ځواکونه په افغانستان کې په باقاعدګۍ سره گشت کوي. اجانسلی کی د چین دفاع وزارت ویان یانگ یو یون دغه رپورټ رد کړ. نوموړي په یو خبري هونډه کې ویل دغه رپورټونه له حقیقت سره تړاو نه لري. بلخوا په کابل کې یو افغان چارواکي هم د نوم نه خودلو په شرط له اجانس سره په خبرو کې دغه رپورټ رد کړی دی. چین له اوږدې مودې راهیسې اندېښنه لري چې چرې له افغانستانه ناکراری د هیواد سینکیانګ صوبې ته خوره نه شي. د چین په دغه صوبه کې چې اویغور مسلمانان پکې اوسیږي په وروستو کلونو کې په ناکراری کې هلته په سلګونو کسان وژل شوي دي چې بیجینګ یې تور پر سخت دریځو پورې کوي.
شام ته د بشري مرستو رسولو نړیواله ډله وایي ښایي د هلپ خار له محاصره شویو سیمو څخه د جوبلو کسانو ایسترو لار برابر شي. د دې ډلې مشر جان ایګلن تیر مازدیګر د شام لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي ستیپان دی مستوره سره ګډې خبري غونډې ته وینا کړې ده. نور معلومات د صفی الله ستانکزي په راپور کې اورو.
د سوریې د بشردوستانه خدمتونو ډله چې ملګري ملتونه ملاتړ کوي وایي هیله ده روسیا د هلب ښار د شاوخوا 400 ټپیانو او ناروغانو د لیږد لپاره زمینه برابره کړي. د دې ډلې مشر جان ایګلند پرون د سویس په ژنیو ښار کې په یو کانفرنس کې وویل روسیې په دې اړه د خبرو کولو چمتووالی ښودلی. روسیه اعلان کړی چې په حلب کې د بشردوستانه خدمتونو درسولو لپاره څلور د هلیزونه یا لارې موجود دي او غواړي په دې اړه خبرې وکړي چې خلک څنګه په همدغو لارو وباسي. موږ لږ تر لږه 400 ټپیان لرو چې ژر تر ژره باید وایستل شي. همدا لارې به د خوړو او طبي موادو د انتقال لپاره هم وکارول شي. له ښاغلي ایګلند سره په دې کانفرنس کې د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی سټیفن ډیمستورا هم حضور درلود. اخوا روسي رسنیو راپور ورکړی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین او د روسیې د ملي امنیت سلاکار په ختیځ حلب کې خلکو ته د بشري مرستو د رسولو د هڅو په دوام موافقه کړې ده. روسي رسنیو د کرملین د ویان دیمیتری پیسکوف په حواله ویلي د روسیې ولسمشر د ملي امنیت سلاکار سره پرون په دې اړه خبرې کړې. د سوریې په حلب ښار کې چې د بشار اسد د رژیم وفادار پوځیان او مخالفین پکې له بل سره پنخته بوختي 2.5 لک کسان په معاصره کې دي. د سوریې په کورنۍ جګړه کې چې له 2011 میلادي کال پیل شو نه یوازې ګڼې سیمې په کندوالو بدل شوې بلکې د بیلابیلو ادارو د شمیرو له مخې شاوخوا څلور لکه کسان پکې وژل شوي هم دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي سټیفن ډیمستورا وویل اړینه ده چې زیانمنو خلکو ته د بیړنیو مرستو او د هغوی د انتقال په خاطر جګړه بنده شي. ملګري ملتونه لا هم د جګړې د بندیدو غوښتنه کوي څو ملکانو ته رسیدګي وشي او د طبي مرستو په خاطر امن ځایونو ته انتقال شي. په همدې برخه کې تر ټولو مهم کار چې موږ یې د ترسره کولو غوښتنه کوو د ژمي د رارسېدو په درشل کې د سرپناه او ځایونو جوړول دي چې خلک پکې واوسیږي. تیرونی د سوریې په فوا، کفریا، مدایا او زبدانی خارونو کې د مرستو کاروانونه ورسېدل. خدای وازی د محاصره شویو سوریایانو 8% خلک جوړوي چې مرستې ترلاسه کړي دي.
راپور مورد اوریدونکو د چچنیا یو نومیالی دینی عالم ویل دي د غسیم مشر د وی خبرې خبرې شوې فتوا په اړه له سعودي عرب څخه بخنه نه غوښتي. په هغه فتوا کې د غیر روایتي اسلام لارو ته سخت دریځ ویل شوی وو. په دغه اړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې د یو راپور مهم ټکی بوروال کاکړ وړاندې.
د چچنیا مشهور دینی عالم مفتی سلاک هادی میزایف دا رپورټونه په رسمي توګه رد کړی دي چې ګواکه د چچنیا مشر رمضان قادروف په دې وروستیو کې له سعودي عرب څخه بخښنه غوښتې ده. دا له هغه وروسته ده چې په سعودي عرب او متحده عرب اماراتو کې رسنۍ وویل چې رمضان قادروف د چچنیا په پلازمینه ګروزنی کې د ورکړل سوې فتوا پر سر له سعودي عرب څخه بخښنه غوښتې ده. دا فتوا د روان کال د اگست پر 8مه نیټه د چچنیا په مرکز ګروزنی کې د هغه کانفرنس په پای کې ورکړل شوې وه په کوم کې چې د اسلامي تعلیماتو د ناوړه استعمال پر موضوع بحث کېده. په فتوا کې سلفي اسلام ته په اشاره ویل شوی چې د غیر روایتي اسلام پیروي سخت درزی ده، کوم چې په روس او نورو هیوادونو کې مسلمانان په غوسه کړي وو. پر فتوا تنقید کوونکي ویلو چې داسې فتواوی به په روس او نور نړۍ کې د دوی په وینا د مسلمانانو ترمنځ اختلافات رامنځته کړي. د رپورټونو له مخې د مسلمانانو پوهانو نړیوال سازمان هم دا فتوا غندلې وه او دا د ګروزنی په یو داسې هڅه تعبیر کړې وه چې ګواکې د مسلمانانو ترمنځ تفرقه رامنځته کوي. د مصر په پلازمینه قاهره کې د جامع الازهر مشر احمد الطیب د دې کانفرنس په لومړۍ برخه کې ګډون کړی و، خو بیا یې وروسته وویل چې د ده له دې فتوا سره هیڅ کار نشته. د سپتمبر په پای کې د روس د مفتیانو شورا په یو بیان کې ویلي وو چې د دې فتوا متن ته باید له سره کتنه وسي، کوم چې د دوی په وینا په روس او بهر کې په ځانګړې توګه مسلمانه ټولنه ویشي. د متحده عرب اماراتو خبری اژانس د نومبر پر 8مه نیټه د رمضان قادروف د یو مرکې په حواله ویلي چې د نوموړي په وینا داسې هڅې کیږي چې د هغې فتوا د ناسم تعبیر په وسیله د مسلمانانو ترمنځ واټن رامنځته کړل سي، خو د رپورټ په لیکنه دا نه ده معلومه چې د چچنیا مشر رمضان قادروف د سعودي عرب له پاچا سره د لیدو کتو پر مهال پر کومو موضوعاتو خبرې کړې وې او څه ویلي وو.
د بوریوال کاکړ راپور مو اوریدو. او نن د برتانیې واکمنې پر وخت د هند د ازادۍ او د پښتنو د خپلواکۍ مبارز عبدالصمد خان اسکزی درې څلوېښتم تلین منزل کیږي. نوموړی په 1908 کال کې زیږیدلی و. د ښوونځي له اتم ټولګي څخه د برتانیا د واکمنې پر ضد مبارزه پیل کړې وه. د خپل عمر دیرشو نه زیاته موده په زندان کې تیره کړې ده. په دغه اړه باندې ایوب ترین نور معلومات راکړي.
خان عبدالصمد خان اڅکزی چې اوس د خان شهید په نوم زیات شهرت لري، د سکول د زمانه راهیسې د برتانوي ظلمونو په ضد مبارزه پیل کړې وه. د خان شهید د مبارزې یو نږدې ملګری، پخوانی سنیتور او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مرکزي سکتر او د روف لالا وایي چې خان شهید د کوټې مج او د هیواد په نورو زندانونو کې د ژوند لویه برخه په ډېر تکلیف سره تیره کړې وه.
خان شهید عبدالصمد خان اڅکزی شهید د ژوند بنیادي مقصد دا و چې په دې خطه دننه د افغان پښتون قومي ازادي خپلواکۍ او پر خپل وسایلو باندې د واکو اختیار د دې مقاصد لپاره خان شهید د اتم کلاس د ماشومتوب څخه دا مبارزه د انګریزي استعمار په خلاف را شروع کړه. مجموعي طور د خان شهید ټوټل ژوند شپږشپېته کاله و چې په دې عقله باندې د دې اعلی افکارو نظریاتو دپاره د خپل قام د ښه سباون دپاره د قام د سیالۍ دپاره آبادۍ دپاره در دېرش کال څخه بالایا مبارزه وکړه او په جیلونو کې دا وخت تیر کړ. زه به دا خبر وکړم چې د پښتانه نینسن منډیلا که چاته ویل کېږي خان شهید ته ویل کېږي. ما چې تر کومه ده د خان شهید د طالب بالمیل زمانه سه د سن 1900 یو کومه واسه د خان شهید سره تعلق جوړ شوی. د خان شهید شپه او ورځ ژوند علم پوهی د استقلال اخبار اجرا کول د دا ټول مقصد په دې خطه کې د افغان پښتون ملت د سیالي د هغه د برابرۍ پر خپل وطن باندې پر خپل وسایلو باندې د واکو اختیار.
خان شهید لومړی زده کړې په ګلستان کې ترسره کړې وې. خان شهید د مورنۍ ژبې پښتو سره سره پر فارسي، عربي او نور ژبو هم دسترس درلودې. د دې ترڅنګ په بلوچستان کې لومړی اخبار یا ورځپاڼه د استقلال په نوم هم خان شهید راستلې وه. په دې اړه په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند غړي مجید خان اڅکزی راته وویل.
کوشش دا و چې افغان وطن پر یو ځای شي. خو خان شهید په دې باندې پوهېدی چې تقسیم هند وسنو د تقسیم هند بعد باید چې کم افغان چې په پاکستان کې پراته دي دا باید په یو خود مختار صوبه کی بیا د اول انجمن وطن بیا اول اخبار استقلال جاری کول او لیک په خپل کول چلول په خپل بیا دای بیا په جلو کی بیا 15 کال جیل وکال جیل بیا ریلا بیا درې ورځې بعد جیل اوس نو نیلسن منډیلا اوس کال جیل تیر کړی دی ټول افریقانی رو بولی مر چې سړی د وطن د ازادي لپاره د جمهوریت لپاره کوشش کوي او اخیری داغه مرگ په شهادت او په بمانو باندې او دې سړی پام پر وکړي اوس داغه فکر چې کم ده درلودی یا دا کم فکر چې د خپوروي د دې فکر اوس په لر بر افغان کې په لکونه په کروڑو کسان دي چې دا سړی ټیک وایي
په کال 1903 کې د دسمبر د میاشتې په دویمه نیټه سهار وختي 4 بجې پر جمال الدین افغاني سړک باندې د خان شهید پر کور د لاسي بمونو برید وسو چې په نتیجه کې خان عبدالصمد خان اڅکزي د دې دنیا څخه د امیش لپاره سترګې پټ کړې. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټ.
اوریدونکو، اوس وخت شوی دی زموږ د ونیز خپرونې جمهوریت. دا خپرونه تاسو دپاره پامیر ساحل وړاندې کوي.
د امریکا د نوی منتخب شوی ولسمشر ډونلډ ټرمپ د کمپین وخت ژمنې څه معنا لري؟ آیا دی به پر خپلو ژمنو ولاړ پاتې شي او که څنګه؟ د مسلمانانو امریکا ته پر ورتګ د بندیز تګلاره عملي کېدی شي او که نه؟ د اسلامي دولت ډلې پر ضد اقدامات به څنګه وي؟ ډونلډ ټرمپ په انتخاباتي کمپین کې ژمنه کړې وه چې له ایران سره د نړیوالو ځواکمنو هیوادونو له تړون څخه به خپل هیواد وباسي. آیا دا کار به وکړي؟ همداراز ټرمپ ویلي ول چې د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې به پر پاکستان هم فشار راولي او د اقتصاد په ډګر کې به پر چین فشار راولي. ډونلډ ټرمپ به دا ژمنې پوره کړي او یا هم پر اسلام آباد، تهران او بیجنګ فشار به راولي او که څنګه؟ که یې راولي نو پایلې یې څه کېدای شي او پر افغانستان به یې اغېز څه وي؟ دا او نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې له پوهانو سره څېړل دي. تاسو ته ښه راغلاست وایو. له مشال راډیو سره اوسئ.
جمهوریت
اوریدونکو، د جمهوریت نننۍ خپرونه د تیرې اونۍ له هغې سره تړلې ده. په تېره خپرونه کې موږ ته ځینو پوهانو ویلي ول چې د نومبر پر 8 په امریکایي ولسمشریزو انتخاباتو کې د ریپبلیکن ګوند نوماند ډونلډ ټرمپ بریا حیران کړل، خو ځینې نور بیا وایي چې دا سیاست دی او انتخابات هر ډول پایله لرلی شي، نو د ټرمپ بریا د حیرانۍ خبره نه ده. دې پوهانو تېره اونۍ موږ ته وویل چې افغانانو هم د امریکا په سږنیو انتخاباتو کې دلچسپي لرله، ځکه چې ډونلډ ټرمپ اکثر لانجمنې څرګندونې کولې. پوهان دا مانی چې په انتخاباتي کمپین کې افغانستان زیات یاد نشو، خو د دې دا معنا نه ده چې افغانستان د امریکا لپاره زیات ارزښت نه لري. د شنونکو په اند اصلا د افغانستان په اړه د ټرمپ او ډیموکرات ګوند نوماندې هیلری کلینټن په فکر او نظر کې زیات توپیر نه و، نو ځکه یې زیاتې خبرې ورباندې ونه کړې. ټول پوهان په دې اند دي چې ټرمپ په کمپین کې خپلې بهرنۍ تګلارې زیاتې روښانه نه کړې، نو اصلي پته به هغه وخت لګي چې دا سپینې ماڼۍ ته ولاړ شي. البته ځینې شنونکي ګڼي چې نوموړي په سیاست او بهرني سیاست کې زیاته تجربه نه ده لرلې، نو ښایي داسې کسانو ته دندې وسپاري چې افغانستان ته یې ګټه ورسي. د امریکا نوی منتخب شوی ولسمشر په خپل ټاکنیز کمپین کې ځینې خبرې او ژمنې کړې وې چې په اړه یې نن په جمهوریت خپرونه کې له پوهانو سره خبرې کوو. د بیلګې په ډول په کمپین کې هغه امریکا ته د مسلمانانو پر ورتګ د بندیز خبره کړې وه او ویلي ول چې د اسلامي دولت ډلې پر ضد به جګړه انجام ته رسوي او د ترهګرۍ پر ضد د هلو ځلو په برخه کې به پر پاکستان فشار راوړي. ورسره د له ایران سره د نړیوال اټومي توافق څخه د امریکا ایستلو خبره کړې وه او د اقتصاد په ډګر کې پر چین د فشار راوستو ژمنه کړې وه. د ټرمپ د کمپین وخت څرګندونو او ژمنو ته په کتو پوښتنه پیدا کیږي چې آیا نوموړی به خپلې ژمنې عملي کړی شي او که څنګه؟ د بیلګې په ډول د مسلمانانو امریکا ته د ورتګ په اړه به هغه څه وکړی شي؟ په کابل کې د شخړې او سولې مطالعاتو مرکز څېړونکی حکمت الله اعظمي وایي په انتخاباتي کمپین کې ژمنې کول بل ډول وي او بیا تګلارې عملي کول بل ډول. د ده په خبره پر مسلمانانو امریکا ته د ورتګ بندیز خبره اوس د ټرمپ پر وپاڼې نشته، خو د اسلامي دولت ډلې پر ضد د مبارزې پر دریځ کلک ولاړ دی.
انتخابات په وخت کې وعدې ورکول یو شی دی او عمل بل شی دی چې دا ډېر سره بعضی وخت متفاوت وي. د امریکا څخه د مسلمانانو د بندېدل مخکې نه مخکې چې د کله منتخب رئیس جمهور اعلان شو ټرمپ د خپل ویب سایت څخه دا استقلال لنده معنا چې نو دای دا پالیسی مخته نه وړي او دا شوار نه چې امریکا څخه مسلمانان بندوي. نو دا افغانانو کوم ستونزه چې واغه د منځه ولاړل چې مسلمانان تل شي امریکا. بل پاتې شو په دایښ باندې ترامپ اتلس هیواد وی شوډل دی په خپل ویب سایت کې چې پاره کې د دایښ حضور دی او د دایښ ری برانچز یا خپل څنګه لري چې دوی په وړاندې باندې جدي مبارزه کوي. دا افغانان زما فکر تر یو اندازې پورې یو ښه خبر دی دغه ستای چې د دایښ سره دغه وسی مبارزه وسی. او د دې نه اضافه بل خبره دا ده چې افغانان دم ستای چې مثلا په دا سیمه کې چې امریکا د کوم هیوادونو سره لکه روسیه مثلا مشکلات درلودل ترامپ دې ته اماده دی چې هغه روابط نرم کی او دغه ترورزم او دغه داعش پر وړاندې باندې پیو ګټه دغه باندې کار وکړي.
په کابل کې د سیاسي چارو شنونکي اباسین بریال وای عملی سیاست جلا شه دی. دغه خبره د امریکا تګلارې یا پالیسۍ د ولسمشر له بدلون سره زیات تي نشي بدلیدای. د دې خپل خبري ثبوت لپاره د وسنی امریکایي ولسمشر باراک اوباما د کمپاین او بیا واکمنۍ مثال ورکوي.
امریکا هم یو سلسله مجبوریتونه لري او عملی سیاست بل شی دی. زه فکر کوم دوی په احتیاط باندې کوم وخت د امریکایي پالیسیانو د ولسمشر په غو باندې دمر زر بدلیدونکي نه دي. موږ تاسو ته په مثال د اوباما انتخاباتي کمپاینونه وو ډیر جدي کمپاینونه وکول. مثلا یې ډیر په کومو منځري ختیځ په لمر کې ولې مګر کله چې د سپین ماڼۍ ته لاړ هغه سمې دا به ورسته معلومیږي چې امریکا غواړي چې د خپل حضور دلته محدود کی. امریکا غواړي چې د روسیې سره یو توافق ترسره کړي او هغه به داسې وخت چې امریکا د پوره د امریکایي حیات اهمیت ولري او دا اهمیت په دې کې چې دوی په یو طریقه باندې د روسانو په مقابل کې یو غایل جوړ کړي او تکرار ته یو هدا کې دي چې دا ومن پیدا کړي. نو مخکې څوک نشي ولري یو دلیل بیا ټینګار کوم چې مونږ په ټوله کې روان په افغانستان کې په دې ورته خوشبینه دي چې پاکستان د ترامپ د راتګ په اړه ډیر زیات اندېښمن دی او د ترامپ ته ټول اساسي غدا و چې پاکستان په برخه کې به کوټلي ګامونه واخلي مالي امکانات په باندې کم کی مالي سرچینې به وچی شي. بل خبره به دا ده چې وزیر به ورته ووایي چې دا یو تروریستي سټیټ دی او د دې ځنه ترهګر د سیمې هیوادونو ته ځي او که دا فشارونه په پاکستان راشي پاکستان یوازینی هیواد دی چې دا اوس ترهګر تولیدوي نو بیا به د ترهګرو هغه یو څه محدود شي.
اعظمی وایي د ترامپ له ولسمشرۍ سره به په سیمه کې ځینې ائتلافونه او سیاستونه بدل شي لکه د ایران اټومي تړون موضوع ښایي بیا راپورته شي او پر پاکستان هم فشار زیات شي چې دا دواړه پر افغانستان مستقیم اغیز لرلی شي.
د ترامپ پر اتاک سره تاسو وګورئ په دا سیمه کې ځینې ائتلافونه تغییر کیږي او هغه د ځینو اشخاصو ایونټس او دغه پورې تړاو لري چې په افغانستان باندې ډېر مستقیم اغېزه کولای شي. یو یې دا دی چې اوس وګورئ د ایران سره مسله ده. ایران سره ټرمپ ویلي دي چې موږ به هغه کوم اټومي وسلو پر دغه باندې ډیل چې امضا شوی هغه به زه لغوه کوم او دا د ایران او د امریکا تر مابین د پخواني مشکلات بیا راولاروي او ایران د دې لپاره چې امریکا ته ضرر ورسي نو په افغانستان کې به خپل مداخله ډېره. یو دوهم شون چې له ټرمپ بالعموم پر پاکستان باندې یا هغه کسان چې د ټرمپ سره نږدې دي هغوی په پاکستان باندې ډېر سخت دغه ښودلې دي سخت موقف اختیار کړی او دا د هند سره ډېر د قابل د قبول دی او دا مثلا ډاکټر صاحب زلمی خلیزاد دی او که یا د ټرمپ د غدي دا د هند سره ډېره نږدې رابطه لري. نو دلته د هند او پاکستان کوم مسابقه چې د کمپټیشن بیا په افغانستان کې یو ځل بیا د ټرمپ پر اتاک سره تازه کیږي.
د کابل پوهنتون سیاسياتو استاد ډاکټر ودیر ساپای وای پاکستان تر ډیره وخت وسلوالې ډلې روزلې او د امریکا ملګری هم وو. نو ښایي د ټرمپ له ولسمشرۍ سره پر اسلام آباد فشار زیات شي.
یو اس الای او هم په جهاد وختونو کې او هم افټر 9/11 پاکستان خپل اتحاد د امریکای سره تروریزم په ضد پرویز مشرف اعلان کړ او مګر د افسوس خبره دا ده چې اوغوی تر ډیر وخت پورې انکار کولو دغه ګروپونو نه چې په پاکستان کې ترین کیږي او هغه اوس په افغانستان کې جنگيږي یا په کشمیر کې جنگيږي.
که ترامپ له ایران سره له نړیوال اټومي توافق خپل هیواد باسي نو په داسې حال کې چې په افغانستان کې امریکایي سرتیر پراته دي آیا دا به پر افغانستان اغیز ولري او کڅنګه؟ ځکه چې په خوا هم پر ایران په افغانستان کې د لاسوهنې تورونه پورې شوي دي حالانکه تهران یې نه مني. د کابل پوهنتون سیاسياتو څانګې بل استاد نصرالله ستانکزی وایي ایران دا محل په منځنی ختیځ کې زیات خیل دی او بل دا چې د افغانستان په چارو کې په خوا هم مستقیم مداخله نه وکړي.
ایران اوس په دومره لویو منطقوي خصوصا د
میډل ایست په استقامت کې په څونځو لګیا ده چې د افغانستان لپاره به چانس پیدا نه کړي. کله غیر لږ نه هم ایرانیانو پرېکړه کړې د افغانستان په چارو کې په مستقیم ډول مداخلات.
شنونکی عباسین بریال البته زیاتوي چې ایران عملاً اوس هم په افغانستان کې لاسوهنه کوي او د داعش یا اسلامي دولت ډلې پر وړاندې د مبارزې لپاره د طالبانو مرسته کوي.
د دې عملاً اوس نه شته چې کله چې د داعش مسله مطرح شوه ایرانیانو ډېر په صراحت وویل چې د امریکا پروژه او د دې لپاره چې دا مسله د سلفي او شیعه ترمنځ غته شرط ته ونه رسېږي لکه په اروپا کې او لکه په مسل کې، نو دوی هم غواړي چې په شکل د اشکالو دلته پر راتلونکي نیسي. تر ټولو اساسي کار چې دوی وکړه دا و چې د طالبانو نمایندای تهران ته وغوښتو ملا ملک محمد په نامه، دا اوس عملاً هلته د طالبانو سفیر دی په تهران کې ناست دی، دوی مرستې هم ورکوي او امکاناتو هم ورته برابروي. د بلې خوا موږ ډېرې نښې ګورو چې په هغه کې ټریننګ مرکزونه جوړ کړي دي د طالبانو لپاره په فرا کې، او دا د فرا والي په ډېرو روښانه توګه وویل ټولو ته. دا ډول ځینې نورې مسلې دي، حتی دغه وروستي بریدونه چې وشول مرسته کوي کېږي. نو ایران کوشش کوي چې په شکل د اشکالو طالبانو سره چې دوی تر ټولو سخت مخالف وو عموماً چې د دوی ګټې تمثیلولی شي طالبان.
پوهان ډاکټر ودیر ساپای هم له بریال سره هم نظر دی او زیاتوي چې کېدای شي ټرمپ ته وویل شي چې په افغانستان کې د لاسوهنو مخنیوي لپاره دی له ایران سره په اړیکو کې له احتیاطه کار واخلي.
فکر کوم چې ایران د خوا چې په دې باندې یا پوهېده یا پوهېږي یو څه اقدامات کړي دي، او بعض ګروپونه د طالبانو په خپل لاس کې نیولي دي چې کله وارې ورسره مرسته هم کوي او تماس خو همیشه ورسره لري. نو په دې لحاظ باندې ټرمپ ته شاید چې بیا د مشاورینو د خوا یې وویل شي چې د ایران سره هم په اړیکو کې لږ احتیاط نه کار واخلي،
په کابل کې د شخړې او سولې مطالعاتو مرکز څېړونکی حکمت الله اعظمي زیاتوي دا ښکاري چې د ډونلډ ټرمپ په واکمنۍ کې به هغه پر چین فشار زیات کړي چې دې ته زمینه برابروي چې چین او پاکستان به د هند پر وړاندې سره لاس یو کړي، ځکه چې ټرمپ د هند په اړه نرم دریځ لري.
تر ټولو بله مهمه دا ده چې تاسو وګورئ د امریکا د چین سره روابط خراب دي، او دلته ټرمپ د چین پر وړاندې ډېر سخت دریزه موقف لري او وایي چې چین زما ډېر نږدې رقیب دی او زه باید اقتصادي نوادی سره یو څه فشارونه پر راولم. نو دا بیا د هند پر وړاندې باندې چین او پاکستان لا بیرته یو ځای کوي، سره چې البته زه فکر کوم دغه مسابقې او دغه جنجالونه رقابتونه به بیا په سیمه کې تر یو اندازې زور واخلي، او دا به تر متاسفانه تر یو ځای پر افغانستان کې هم ډېر زیات نفوس ولري، چون چې امریکا فوزي حضور لري عملاً په افغانستان کې.
نو د نویو سیالیو په صورت کې افغانستان ته څه کول پکار دي؟ د کابل پوهنتون سیاسیاتو استاد نصرالله ستانکزی زیاتوي کابل باید له واشنگټن سره د خپل ستراتیژیک تړون پر اساس اړیکې لا پیاوړي کړي.
افغانستان حکومت ته دا پکار ده چې لکه پخوا په غونډې د ستراتیژیک تړون له مخې چې له امریکې سره یې لري، د یو دولت په عنوان د امریکې له متحده ایالاتو سره د یو دولت په عنوان خپلې دوستانه اړیکې
اوریدونکو. نن مو په جمهوریت خبرونه کې واوریدل چې د نوي امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د کار مودې له پیل سره ښایي د افغانستان په گاوند کې نه یوازې ائتلافونه بدل شي، بلکې د ځواک توازن هم اغیزمن شي او نوې سیالۍ رامنځته شي. ځینې پوهان وایي کله ایران سره د اټومي توافق موضوع لانجمنیږي نو ښایي ایران په افغانستان کې لاسوهنو ته دوام ورکړي، خو ځینې نور یې بیا په دې اند دي چې ایران د منځني ختیځ په جګړه کې زیات ښکیل دی نو ښایي افغانستان کې د مداخلې زور ونه لري. کوهان وای ک ټرمپ پر چین اقتصادي فشار راولي او له هند سره اړیکی لاخ کوي نو خای بیجنګ او اسلام آباد د ډیلی پر وړاندې لاس سره یو کړی چې د دیو پر افغانستان مستقیم اغیز وي. دا وننن خبرونه ولونه بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت